د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري استنوري هرکلای کوم. ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د خپل طرحې د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه به استعفا وکړي او نه به هم هیڅ کله یوه شرمونکې معاهده لاسلیک کړي.
هیچ کس فکر از این نکنه که رئیس جمهور منتخب تر استعفا میکنه یا تن به یک معاهده ننگین میده.
د ولسمشر دغه طرح څومره عملی ده؟ د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نشي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. افغان چارواکي وايي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د نګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل چې د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی دغه راز وویل له ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي، خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي، بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یو جوړ جاری ته ورسیږي.
د ترکیه په اګوس با انسجام پوری ترکیه وخت عزیز که ما دنیا د توافق کناو برس. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو لاره دی واک پر لیک د ټینګار وکړ. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل لوري. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولس ولایي کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 هم تندر قلو اردو د پنځمې پلې لوا د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د ځواکونو تیر ورځ د بیسود ولس ولایي په حصې اول سیمه کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قماندان علیپور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی، شاوخوا درې اونۍ د مخه منلې وه چې د وسلوالو د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره رانسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. دې پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي وو چې له کبله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو دوی وایي په خپله علیپور له هغه سیمې تښتېدلی دی. تمدن نن د پاکستان د ولسی جرګې مشر اسد قیصر دی یو شپږ کسیز پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی بل ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسی جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. درې زره افغانانو ته د هند یو خصوصي تحصیلي محصل خواجه علي سندونه ورکړل شوي. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه محصل د لسانس، ماسټرۍ او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي. هغه د دغه محصل په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې پر اساس یو شمېر افغانان په لوړو په دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. خبرونه لازه دی رادیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف دې هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیه څه ډول تجهیزات دې هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاوروف پرون دا هم وویل چې روسیه او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. خاغلی لاوروف په دې دوه ورځنی سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. نیکول پاشینیان پرون موسکو ته د سفر په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنگی اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستانه شوي وای. خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
تیرمنی د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شپږونیو لپاره جګړه وشوه چې د روسیې په منځګړیتوب په دې سیمه کې اور بند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شوي. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سی خبري اژانس ویلي شاوخوا 140 ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافعي وکیل وایي د ماکل د کرونا د وایروس آزموینه منفي ده، خو هغه هر ورځ 1 کیلوګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو احتساب ته داسې مهال دوام ورکوي چې د ده د روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې مو د خبرونه د مطالبه یادونه وکړه. د غراس پر دغه مطالبه سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د مایوبینو او معلولینو د حقونو پر موضوع خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورئ چې رخت یا تکل کله پیدا شوه ده. خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی، داسې فرصت چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. خغلی غنی د غسرګندونه پرون په ارک رسول لپاره د خپل طرحه د تشریک کولو په مهال وکړی او ویل چې د ترکیه د غونډې او حمله امریکایي لوري سره د نور بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور به لفرې بظاهر وورو.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساری تاریخي فرصت د څلوېشت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته سوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل سوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړینه ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 22 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برس.
ولسمشر غنی او ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وشو، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کومه معاهده ته غاړه نشته.
هیچ کس فکر از ایر نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس
جمهور هیچ څوک دې دا فکر نکوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی مرستیال دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به معاهده ننګین میته.
شغلی غنیزی ته کړی چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت د دوامدار جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړي درې مرحله لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربان سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع درمسته کې دوله کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تل پاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټول نړیوال ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیه استانبول ښار روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خپل نوې طرحه په استانبول کې کیدونکو غونډې ته چمتو کړې ده. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقه نیټه رسمه نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحد طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړۍ مترې پوښتنه کړې ده چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه له هغې چې امریکا وړاندې کړې سره په ضدیت کې ده. د طرحې ته د امریکا د طرحې بدیل هم ویل کېږي. ایا تاسو هم له همدې نظر سره موافق یاست؟
در جمهور طرح یو جامع طرح ده، په دې کې شک نشته یو بهتر طرح ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنی فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوی چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بخصوص امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سولې کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټول معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه شي کولای چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو کیسه دغه دې سره موافقه وکړي.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرح د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه کوم ما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسيون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسيونو دغه تر حمایت کول به د نورو سره ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسيونو په دولت کې مختلفو د سولې سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا ذکر کوم سبا دا وی چې دولت افغانستان په سیاسونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ چې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه ډېره ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحد طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې. په دې وروستیو کې د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یوه واحد طرحه رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ کې څوک په پښه کې اشتراک کوي او اجنډا به څه شي. طالبانو ته ویل چې د شپږم تاریخ پورې کچیر تاسو په دې کې اشتراک وکړي. تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کیږي. زه فکر کوم کچیر په شپږم تاریخ باندې دا غونډه کیږي، یا نن وخت ډېر کم دی دلته په کوردنونه کې، په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته. زه فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرحه دي او واحد طرحه دي وړاندې. یو بل دا دي چې اسونه یو طرف نه دي، ځینې سیاسون د طالبانو په لوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوس چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي و چې د افغان ولسمشر د سولې د نوې طرحې په اړه خپل نظریات را سره شریکول.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې روانې دي، خو په افغانستان کې تاوتریخوالی هم ورسره دوام لري. په تېره بیا لوی ښارونه اکثرا د هدفي وژنو او چاودنو شاهد وي. په دې وروستیو کې دغه دا ډول چاودنې او حملې ډېرې شوې دي. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي هم امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې، بلکې عاملین یې هم پرته له پیژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یوه غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوای:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي، نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
کڅه هم د پکتیا ځای مسولین د پیښو په تور د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یو او بل پسې د هدفي وژنو او پرتل د چي عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځای امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړي ممتاز کرخل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیبوو مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، اخیری نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانې د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده، امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت توریزم چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې موارد کې هم موږ هلی ځلې کړي دي او کوو یې.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدفي وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانې مسولین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوال طالبان او شخصي دښمنۍ یې د بیخو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دی ویلي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. په دې اړه چې رختیا ټوټه لکله پیدا شوې ده، نور معلومات ترلاسه کوئ شئ.
رختیا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول دا خالی د پشم نه جوړېدله.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو په بلخ خبرونه کې چې هغه د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي، د معلولینو او معیوبینو د حقوقو موضوع ته مو انکتنه کړې ده. په افغانستان کې سهار ته بجې 19 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیزو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د تیرو 12 سو په ترڅ کې په افغانستان کې لاسترولو ته اشاره کوي. بیا لیکي تیر کال ته د عطف نقطې په سترګه کتلې شو ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې شخړې ورسره زیات شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وبا له پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتو د اټکل مخالې کې چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابر زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صافه نه وي ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې لګڼو ستونزو سره مخامخ کې شي سوله پکې وشي، خو ممکنه نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا سرګندوي چې هغه وادونه چې عواید لشتي شای له 500 تر 300 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخ کړی او تر هغه جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنۍ عواید 500 ډالر ته ورسی شي چې د بریټ د افغانستان د اقتصاد در رسیدو لپاره د یو نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول 8% کې اقتصادي وده وکړي. وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سردی کلاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان وروستي مشهور يهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي هغه کس چې لسبان دی ویل سې په افغانستان کې د یوازینی يهود په توګه پیژندل شوی دی. لدی ویری اسرائیل ته چې د امریکا پوز له افغانستان د وټل وشمنه کړي چې لدی سره د طالبانو په چیر بنسټ پال ډلې ته په دې هیواد کې زمينه برابرې شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویل دي چې د اسرائیل له تلویزیونه به یې ګوري چې پوښي په افغانستان کې څه پیښی شي. سمنتوف دا خبر هم کړی ده چې دی په دې بریالی شو چې د کابل له کنیسې د یهودانو د سمریو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان یهوده ده او دوی لونی یې له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکي د هرات په ښار کې زیږیدلی. په هغه ښار کې چې څو لسیزې مخکې د سلګونو یهودانو استوګنځای و دی بیا کابل ته ولېشتید. خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د یهودانو د کنیسې ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د یهودانو د ژوند یو دوره پای ته ورسی شي. د یهودي پوهانو په باور لشتر لشه 2000 کلونو رئیس یهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تیر اونۍ ازادي راډیو ته وویل ک طالبان را وګرځي دوی به موش په چپیړو پسې واخلي.
ازادي راډیو اوري اوس هم یو سیمه ایزه نړیواله موضوع چې د افغانستان له مسلې سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو ته رسېدلی، روسیه او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هېواد له لوړ پوړو چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو په مهال شوي. دواړه هېوادونه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور بلفری بازار وورو
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجو سره د افغانستان د سولې بهیر او د دوړو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاري او خبرې وکړه. د عمران خان له دفتره په یو خبري سوي اعلان کې راغلی چې نوموړي د دیلی دین پر مهال شغلی لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. اعلان یې ځاتويچه عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې پاړه د تیرې میاشتې غونډې ته و. رویټرز خبري اژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د وټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقه تمه لري څو په افغانستان کې د کورونی جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لارې وموندل شي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وشوه ده.
لکه زموږ د پاکستاني همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېرې دودي داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبری کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستانی رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپل اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دواړه هیوادونه د نورو ګډو پوځي تطبیقاتو په ترسره کېدو
هم موافقه وکړه. وروسته لاغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټه پورې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندۍ کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رمخته شوی. که څه هم امریکا وایي چې لوجستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرګی لاوروف همدارز پرون د پاکستان د پاوز له لوی درستیز قمر جاوید باجو سره هم پر اولپنډي شارک ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتی همکاریو په ګډون پر دوړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او د غرض پاکستانی رسنیو کړه ده. د روسیا او پاکستان چارواکو د غرض په خپلو کې د اقتصادي اړیکو، د کووید 19 ناروغي پر وړاندې مبارزې او هم د ګازو د وینلي کې د پروژې پرمختګونو باندې خبرې وکړه چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدل ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د لوب په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د بریاو په سلسله کې د آزاد مبارزې افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسي سیال په وړاندې تر بریا وروسته د خلکو او دولتي چارواکو له تود هرکلی سره مخ شوی. ښاغلی سفری ورما ورځ په موسکو کې خپل روسي سیال ته ماته ورکړه او ټاکل شوی سبا بیرته کابل ته ستون شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
و شکر الحمدلله که تانستم توسط سه راوند و با امتیاز حریف خود شکست بدم.
داد حسین بخش سفری همیشه نه شعار دی. سفری بی ضایع نړۍ ته نه دی راغلی. د آزاد سیالیو د افغان لوبغاړی وای دنده داده چې په سیالیو کې خو ځلېږي او د سیالیو او د خپل سیالانو په ماتولو سره افغانانو ته خوښي وروبخي.
سفری د خپل خلکو او کورنۍ پر وړاندې ایمانی او وجدانی دنده لري چې باید ادا کړي. په همدې اساس هڅه کوم څو دا دنده په ښه توګه سرته ورسوم. تل د مبارزې ستراتیژي لرم او میدان ته لتلو وړاندې خپل سیال ښه مطالعه کوم، څو کمزوري او قوي ټکي معلوم کړم.
خغلی سفری په روسیه کې د تیر شپې د لوبې پر مهال خپل روسی سیال په دریم راوند کې مات کړ. لوبه د حبیب الله نور محمدوف ای اف سی سیالیو په چوکاټ کې ترسره شوه. خغلی سفری لومړنی افغان لوبغاړی دی چې د دغه سیالیو په چوکاټ کې لوبیږي. سفری تر بریا وروسته د افغان چارواکو او خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. ولسمشر غنی، د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سفری ته د بریا مبارکي ورکړې ده. په ورته وخت کې د نوموړي بریا په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو د پراخې خوښۍ لامل شوې. یو شمیر عام وګړو د دغه بریا په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره مطرح کړل. له دې ډلې مریم عزیزی او احمد جان وویل:
حسین بخش سفری زمونږ ویار، زمونږ اتل دی. خوشحاله یو چې داسې ویاړلې ځوانان لرو.
جای خوشی با تمام مردم است. یک دستاور دی ملیستا
د آزادو سیالیو بل اتل احمد ولی هوتک بیا تیر ورځ د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه سره په خبرو کې د خغلی سفری ورټیا او طبقاتو د وړاندوی نه کړی و چې سفری به خپل روسی سیال مات کړي. حسین بخش سفری د افغانستان په آزادو سیالیو کې هغه تکړه لوبغاړی دی چې تر دې وړاندې هم ګڼي بریاوې خپلې کړي او خپل خلکو ته خوښي وربخلی دي. د په 1996 کال کې په ترکمنستان کې جوجستو په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې خغلی سفری تر دې وړاندې بیا په مغولستان کې په آسیایي سیالیو کې د اتلولۍ په ګډون د اماراتو او روسیې په سیالیو کې هم بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
تاسو له پیغامونو
محمد ابراهیمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن مالو زما پیغام ازادي راډیو ته ده. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د مالولینو ډیر مشکلات دي په کونړ ولایت کې. د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام شریف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکرو مبارک کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم ډول خطر مشکل منځ ته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل ته حل کړي او د تذکرو کار ته شروع کړي.
د
د کندهار ولایت د وونو ناحیې څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی د هلته ارزښت کلي دي، اوس کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیټ چې دی هغه دوه انچه پیټ راغلی دي. دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیټ کښې دی په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. اوګر د موږ بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکې نشته چې ودوی ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیټ ته په چا باندې رسوي چې دا عمومي دي. دوه انچه پیټ په شړي دي، په سوو کورونه دي تر لاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقاماتو څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ښاغلي غنی دغه راز پر دې ټینګار وکړ چې وخت به له انتخاباتو پرته پرې نږدې. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قولو اردو د 15 پلې لواء د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. تمدن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د 14 کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. د افغانستان له فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامي وایي 3000 افغانانو ته د هند یو خصوصي تحصیلي محصل خوا جعلي سندونه ورکړل شوي. هغه دا خبره پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او ویل چې ډیری افغانان د همدغو سندونو پر مټ پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان موضوع هم د چارواکو د بحثي و مهمه موضوع. سرګی لاوروف او د غرض پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د مکل د کورونا د وایروس آزموینې منفي ده، خو هغه هره ورځ 1 کیلوګرام وزن بایلي. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې کوم غوښتي وي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازې اورېدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هرکلی کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یوه روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرک بابرکزی زدران ده. بابرکزی سه پا افغانستان که دست ماشمان چه اغوی یا معلولیت لری یا یا روخته استونز لری دیر دی. خو ایتا سو چه پا دی برخه که کار کوای معلومات شتا دی چه فرزن چمرا ماشمان پا افغانستان که دست دی چه اغوی یا روخته استونز یا یا معلولیت لری یا اغوی خپل و کورانه یا تور پاتی دی.
تروس پور پا افغانستان که چه سروی نده کردی چه چمرا دی ذهنی معلولیت لرون که حلک او جلی پا کورونه که موجود دی. دی ارقام نشته. پدا چه در افغانستان در وگری پا توگه در اساسی قانون لمخه چه موگ پا هر سوک پا دی وطن که وسیگی اغا در اساسی حقونو او ریر حقونو نور از خبر خمنده ولی داس کورانه شته پا افغانستان که چه یاو دو دری تر سالو رو ذهنی معلول ماشومان پا کور کلری لس کلن پینزه کلن شپا کلن او داساتی او د ډاکټر واسیم نکیږي یا مثلا دوی هغه شکل مخې په واده کوي سر واده نه کوي یا سر واده کوي وجودي واده نه کوي سو شکل په دری په اصطلاح باندې د دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې د پاره داس مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي یا تا تړلې دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه انسان پتوګ د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بلا د خوشنیون کی خبره داده چې ډيري کورنۍ خپل روغ ماشومان شغه الک یا خور ده یا ورور ده هغه توای چې د ورور نه ساتنه وکړي یا د خور نه ساتنه وکړي هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز چې په شفاخانه کې داس یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي نو دای باید ډوډۍ ورکړي دای باید اوبه ورکړي دای باید تشناب ته بوځي دای په خېګه کې دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکا کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج د شاخه کار
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي بربند ګرځي دا په خپل واک نه دي دا په خپل اختیار نه دي یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید د دوی پالنه وکړي د دوی صحي ستونزه ده چې د دوی دپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوی وکړي دا د یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی دپاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان دپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دینم خلاص کی پدا چې دا غړي ستر بوج دی یو خود یو مور پایس باندې کا یو سړی د مور ل دیدا یا لسترګ ورته وګوري دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده هر ورځ ور سره ګور هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داس یو مرکز وي داس یو نه هات وي داس یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی حداقل سحر رانه وړي د دلته الته په اصلا دوی ساتلې ما زګر ما خام دی به تر وړي که احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلې حداقل د ورځ خو زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغل دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلانونو لپاره په خاصه توګه دغه ماشومان چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالند لپاره چې دا معذف ته چې ته دا وزات او دا درنونه غورځي دا ځان درنونه سوځي دا ځان ونه وي دا په چاړه ځان ونه داسې
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینی او فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه عرض وکم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د او ته لې خبره ده کورنۍ ټول نه روان شناسان دي نه معلومان دي او نور ورجان د تخنیک ماهر خلق دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلې ده د افغان دی په هر حالت کې چی کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنوانسیون نه مخه به خدای دی لویانو د کنوانسیون نه مخه د ماشومان د حقونو کنوانسیون نه مخه چې موږ باید دغه لاسرسي د مالیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسي چی شته. لاسرسي خوونه او روزنه د تمکلف دولت چې دوی ته ورکی. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی جو خلکو چې تاسو مالو ذهنی ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نګدي خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د یره په حالت کې د ماین او انفجار په حالت کې یو امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه یو امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یو امور چې د نه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي د هغه رعایت ونی کی هغه خخواړو نخري هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونلری او پاین زمان که د نګدې خپلوان او په اصطلاح ودونه میچ په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبی له حساب باندې نو طبعا معلولیت لرون کې ماشومان دنیا ته راسي دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروي باید وشي څومره دی د سروي کپ ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړ دی دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرون کې ماشومان ال توار وړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومان د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو وار ورزي که په میاشت کې یو وار ورزي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان د همداسې د 13 کالونه تللي دي لویان شوي دي د 13 کالو څخه وخت دي ولې هیڅ خدمات چې تاسو وګورئ په خو بدلته او ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک ذهني معلول وو کماشوم وو کلو وو دغه دارالمجانین ته ورغه کول چې دا د لار اول دغه نوم غیر بشری ده دارالمجانین د لبنانیانو کور یا د لبنانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي د افغان د مور پلان پیدا شوی دي دا حق لري د سالم ماشومان غوند چې په اصطلاح دغه هم شمول وي او په ټولنه کې مدغمي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو اتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومان لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي دي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلې دي چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼګونه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د پینتیانی توګه باندې جوړ شي د ماشومان په کې شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دي استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد یم افغانم چې د موږ سره کار کوي څلور ځمنې چې یو دیارلس څوارلس شپارلس او ولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا ولس کال د څلور ماشومان ته خدمت کړی ولې زه زوریږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به شوی کې په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې د ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هیواد کې تیر کړ بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد یا امریکایي هیواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړ چې اوس موږ آسودۍ په میاشت یو ور ګورو نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغه سی یو رواني تضمین دي مایند او پلانونه ته چې دوی باید کدوې نوی مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه ور وښونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د خونه روزنه سیستمونه شته دي چې د یعنی دوی د پاره داسې شبانه روزي د شپه ورس داسې لیلیه ورته جوړ شي شمل ته وشي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا واد دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړای ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنو خالونه زنه خالن نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څو وخت را منځته شو؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل
او افغانستان ته لکومه ودونو څخه رخت یا ټوټه راځي.
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې متره وو غټه ټوټې نه درلوده.
نن امدا موضوع څېړو. په پایل کې د رخت تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښورو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. درمن اوردونکو، لومړنۍ انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او د چي له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم، ابریشم او نخي تورونو څخه رخت ووبي. په پایل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړو. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څو وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه؟ د سوداګرۍ د خونو لمرستیال خان جان الکوزي څخه مو پوښتلی دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل مالونه د وړۍ او د وجغونو نه جوړیدل دا غیر روسته به دا انتقال شول پومبېته خپل پومبا یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي د ته انتقال شول او همدارنګه به اریانا یو ډیر لوی تمدنات د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړیدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه و لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شاک کړای و لری مزل نه وهل، کلی په کلی ګرځیدل. کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واوریدلې، له کورونو څخه راوتلې، د سوداګر چارچاپېره کې نستلې او د خپلې خواښې رخت یې ورنه اخیسته. سمی ولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی، وای اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري، ورسره غږیدلې هم ورته غوښ شي.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټیکې راوخلي، بیا په شابه نه خرڅي، کلی کې څوک خرڅي، څوک بیا بازار کې خرڅي، دوکاندارانو باندې د سمپل د پاره ګرځي.
ناری مہی
او چې دا ټیکې میرا وړ دي، څوک وای کتان میرا وړ، څوک وای جرجټ میرا وړ، څوک وای بخمل میرا وړ، همدار کم زین نور شانس چې دیناری وای وای دا شان مجر وړ دي ک څوک اخلي به راسید.
نظر دکان ته غت څوک چې پښه باندې ټوټه کلی ته وډی کنه څومره قیمت خرسي؟
هغه مر قیمت نه سي خرسوي څومره چې په دوکان کې ته چې الته په وګو باندې مخرسه کې دی، به مثلا متر په 80 روپی زینې ته کیسه چې متر 1500 روپی مس درکم دی، په 80 روپی خرسي دوکان کې هغه چې کایې سل شل سل روپی خرسي، ځکه دوکان باندې کرایه او دارازي په ماشه باندې چې خرسي عمل ته کرایه شي نسته. په غمان د علاقې خلک راځي وړي، د ارزان قیمت د خو خلک راځي وړي، د شوکی ورته وای د شوکی د خو خلک راځي وړي، د رقم خلک شیخ محمدیان ورته وای هغه راځي زمنګ نه اخلي، یو یو جوړه به عمل ته کلی ته وړي خرسي. دلته زیاتره خزه مرزی من سرانی سی بیزیک کلی خرسی در کم زمر کلی ته بیا خلک راتلل خپل ماته ډیر خوند را کاوی زکه او وخت زوړ کوم چې د کلی ټوله خزه سپین سری بورته راتلی هم دنه بیت کی خو خولې پلس او پپیزر په بیس سره جنجال وم دا ماته په دومره رام دا په دومره رام
هغه سوداګرو بچ ولایتونو ته توپ توپ رختونه وړل دا چې د موټرو اسانتیاوی نه وي پښپوش په پلاره پاتې کېدل د غزنی وسیدونکو لال محمد سره مې په دې اکله مارکا کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولم
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې مترو غاټه ټوټه نه درلوده دا د تاترونو ګریو پښمیسي وو دا د لندن وو لندنی ته کې به ورته ویل هغه نو غاټ غټوپونه وو هغه به راولل دلته به خرڅول قندار ته راتله قندار به دلته راتله
لیو ولایت نه بل ولایت نه بیا د اوس په طریقه دا رختونه ورل کېدل څه رقم ورل کېدل
پوخري ورلله ما لغزنی که یادی گیسه لدغ کابوله ده مو کلیت مو گرامک و لسوالی ده یکی باس مولل پا خره مولل سانو یا تافته و تکه کدی ورته ویله
چه؟
کدی
ده نارینه لپاره و کدی خزی لپاره؟
ده خزی ده پاره مو ده نارینه ده پاره و آقا آقا تکه آقا و نارینه سی و نو دست کالی دلو دست کمیس یاو رنگ و پرتوگی بلن
دانو ولی
دقیقه رواج بو بپو پرتوگوی که دست پیواندون موس دره رقم سلو رقم پرتوگ بسپین بو تور پیاندم پکی و سپین پیاندم سور پیاندم پکی و
خلق نیست
نیستی و نیستی و خلق نادار و پیسه نی و وست دا پیسه درسو ویدی داغ تکه خود دا جنکانشی ولی یو جمعه یاگوندی بل جمعه ایستا چیوی
دی توتو پر دولونو که سمره تغییر را غلق
دیر تغییر غلق دا تو بس رازی خال رازی زری رازی آقا وقت دا زری و خال بخی نی و وست نو دنیا خال نیوله
اکثر کسان وایي چې رخت ورځ تر بلې کم اصل کیږي غوټه باسي رنگ اړوي د چې ولی د رخت سوداګر محمد امان په دې نظر دی چې کچيري دوی اصل ټوټه راوي د افغانستان د اکثر خلکو اقتصاد کمزوري دی ډیر خلک نشي اخستلای بیا نو هغه وی چې په دوی توان شي
دا سیدی خورکی دا خبر خو پر مشتي بنیاړ لري که وزه چین ته ولاړ څه مطلب یو رقم رخت متر جوړي د رخت را جوړي مطلب دا نامه کریپ په درې سو یو متر جوړي هغه چې موږ راوز مشتي د افغانستان شرایط نه دي دونه برابر اقتصاد کمزور دی دلته خریداران راسي مطلب مشتری راسي کوشش کوي ارزان شي غواړي وسغه شي مشتجران راوړای سي راوړی دوای سي اما د اقتصاد د وطن ډیر کمزور دی پیسو مطابق ته ګورو هغه شي راوړو دا سي شرایط راغلي دي چې په موټ سي ګرځي د ورځې موټ نه دی کم شي چې په موټ دی د ورځې هغه شي بس رانی سي یو خبره دا سي چې لوړ شي موږ راوړای سو خالي د افغانستان د اقتصاد په خاطر موږ کم شي راوړو شرایط دغه رقم دی الان کې غنور ملکوت ورسه غرد برنټونه لري خپل کمپنیان دي هر شي په خپل یو خرڅیږي خراب شي هم څه مطلب خراب بازار لري او ششمسته دلته زموږ ته اقتصاد وس خراب دي هر سړی کوشش کوي چې ارزان شي کوټي یو څه وخت یې سره تیری کړي
رخت په متر او غاز خرڅیږي دا چې په خابه خلکو ټوټه څه رقم متر کوله د کندهار اوسونکو شمس الدین راتوي
مشه د چنه څه کپړه راځي د اخوا سره مثال هغه غاز پلی کړی دی نیو سنتي پلی کړی دی چې کوم د کندهار څه کپړه ځي په کندهار کې شاوخوا کېږي دی الته غاز استعمالیږي نیو سنتي کابل او مزار او د افغانستان د لوړ شمال خوا چې ده هغه په سل سنتي یعنی په متر باندې خرڅیږي
یعنی غاز کم ده متر ډیر ده
غاز کم دی متر زیات دی مثال سنتي فرق شروع کیږي غاز دی نیو سنتي دی متر سل سنتي دی خو د سپور سره موږ معلومات کاوی متر نو هغه به مثال د غلاس پیچدی د امپرندازه باندې د کابل پر لاس باندې و پیچله مثال چې دوه ور به دغه پر د لاس درجری پر چې دوه ور به و پیچله ول دا یو متر سل مثال پر د اندازه باندې غاز معلوموي داغه سبات مثال متر پیدا وسله زموږ په خوانی سپیسری چولې هغه به دا ټیکه کښ کې د لاس سره د لاس پر اندازه به د پښ سره ونی ولا دا اندازه به مثال دی متر معلوموي
ژوند په شی بو کې
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور
اولین اکاس افغان چو هغه ابي بوله خان خپل شوقي اکاس شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کې په خبرونه کې مو واوریدل چې په لومړیو کې برخت ډیر په ساده او لومړنۍ وسایلو جوړیده. دا چې څو وخت بیا د رخت جوړولو پر مختللي ماشینونه رامنځته شول، چې ډول رخت وبده دا او د تاوارته پښتنې هم په امریکا کې د سوداګرۍ د خونوم برستیل خانجان الکوزای ځوابوي. ورته وکشي
منګه پاچا او د داوود خان په وخت کې فابریکې لري د نساجی چې هغه د پولی خمرې فابریکا او ګلبهار او همدارنګه باګرامي و چې دا رسمي فابریکې په قندار کې هم منګه د عبدلو د غل د کتان او همدارنګه په ایراد کې فابریکې وي. د دې په څنګ کې چې داوود خان راغی، داوود خان اجازه ورکړه او صنعت ته فابریکو ته پارک صنعتي جوړ شو په افغانستان کې او سرمایدارانو ته قرضې ورکړل شولې، تشویق شولې. مونږه د کابل په صنعتي پارک کې تقریبا پلاسهاو د کتان جوړولو او د افغاني جامو ټیکې د جوړولو فابریکې د جوړولو پرسن انصاف کتان او نور کتانونه. د دې نه علاوه ولایاتو کې هم داسي محلي کارګاوي ویل کې ننګرهار کې د سمرخیلو په نامه باندې سمرخیلی کتان به ورته ویو یا ټیکې به ورته ویل دا جوړېدلې او دا په افغانستان کې ډیر مشهوري. مونږ تقریبا په هغه وخت کې د خپل ټیکو په ارتباط باندې یو څه خود کفا وو. انقلاب دغه څلوېخ کاله د دې باعث شو چې نوې سرمایه گذاری په دې ارتباط باندې ونی شي. بدبختانه چې د نجیب دو حکومت د منځتلو په وخت کې دغه څه سرمایه چې و د ټوله د خاورو سره خاورې شول.
دا مهال مونږ او تاسو راخت د کالی ورنه جوړو یا نور شیندل کومه کو
د جهان سره تجارت لرو. مونږ خو په دې نوې مرحله کې تقریبا تجارت هم ډیر زیات مخ په وړاندې لاړو. نو مونږ ټول ټکی اوس خارج نه راوړو. تقریبا د کال داسې فکر وکړ چې د 200 د 250 میلیون ډالر په ارزښ باندې زنانی او مردانه ټکی د خارج نه راواردو.
اغه کوم راختونه چې په افغانستان کې تولیدېدل د کیفیت له اړخه څومره اصل او څومره خو
د خوشبختۍ زه او چې په هغه وخت کې په منطقه کې دا شرخت لکه وسی پاکستان یا بنگلاديش یا هندستان تولیدي په منطقه کې دا شرخت نه تولیدي، ځکه چې هغه رخت خالی کاټن او زمونږه تار چې هغه د پومبې تارو او داخلي تارو او ډیر زیات ارزان او په هغه وخت کې زمونږ د وردو د مصالحه او قواو ټول مصارف چې په دروجایي او کده جامو او کده لباس او کده زیر دریشي او کده هر چی شي او کده خپل د دریشي او تکیوي دا ټول په افغانستان کې تولیدېدل.
څه فکر کوي بیرته به افغانستان په دې وتوانیږي چې په خوا په تیر ماسي اصلي ټوټي خپل په خپل هیواد کې جوړی کی چې نه غوټه وباسین لیلون پکې کار سوی؟
بله او د دې امکانات شته که الله تعالی رحم وکړي، سول راشي، امنیت راشي. د افغانستان امکانات ډیر دي، دلته وبشته، ازمکشته او مونږ کولای شو چې د میلیونونو ټنو کارتن د تولیدولو استعداد د افغانستان زمکه لري.
درن دوستانو، دا وژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مومال او ملګری.
د ګل خستا ځوان جانا تا ته چې ترسي د ګل خستا ځوان جانا تا ته چې ترسي परली कड़े पतावरेगे मत छे तरसी परली कड़े पतावरेगे मत छे तरसी दगुल खस्ता जवानी जाना तत छे तरसी کیسه سبا ته چیر ترسی کډیر هم راګه کیسه سبا ته چیر ترسی پلی کډیر پتا وریږي ما ته چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پلزان